نوټوهغه راپورونه رد کړل چې برتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د څلور بجو خبري یو ساعته مجلې ته مو زحمت شبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. نوریاس نوري بهرني خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بله شیبه صاحب، په کراچۍ کې د متحده قومي غورزنګ پر غړي ډز شوې دي. د ټپي شوی خو ډېرې ورې وژل شوې دی. د عراق پخواني صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان هغه راپورټ رد کړی چې د دا او نورو په لسګونو چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصول د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. او دغه راز په باکو کې بیا د څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیل واچ له ازادي راډیو سره همکاري لري. بیا پیل شوه.
بله، محکمه بیا پیل شوه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې د افغانستان د نفوس او کورنیو د عمومي سروې په هدف له د هیواد سره د 45 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د شمیر پخوانیو او اوسنیو والیانو په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي وحي. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د افغانستان د نفوس او کورنیو د عمومي سروې په هدف له دې هیواد سره د 45 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه. د دې ادارې لخوا په خبر خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سروې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري او له بشپړېدو وروسته به حکومت او مرسته کوونکو ته ورکړل شي. دغه سروې به د افغانستان د ایس آی د مرکزي ادارې لخوا پر مخ وړل کیږي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به هم ورسره همکاري کوي. ویل شوي چې په یاد سروې باندې به ټول ټال 40 میلیونه ډالر لګښت راشي. د افغانستان د یو شمېر پخوانی او اوسنی والیان په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د کابل پخوانی والی او د دغې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا خبریالانو ته وویل چې د دغې ټولنې له جوړول څخه هدف د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کول دي. ښاغلي تقوا دغه شان وویل چې سیمه ییزې ادارې د حکومت اساسي ستنې دي چې د کمزورتیا په صورت کې به مرکزي حکومت کله هم پیاوړی نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن رسنوي ته وویل چې سږ کال د افغان حج کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. د ښاغلي عثماني په وینا چې هر ورځ به له کابل څخه سعودي عربستان ته زر کسه افغان حج کوونکي انتقال شي چې ټول به درویشت ورځې وخت ونیسي. ویل کیږي چې سږ کال به د حج د مراسمو په ادا کولو کې له افغانستان څخه شاوخوا 40,000 حاجیان ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې په کندز کې د سړک د غاړې د ماین په ویچاودنه کې دوه مړکیان وشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن ماسپښین یوه بجه په خواجه غلطان سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا ورته دی د ما د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو. د متحده قومي غورزنګ پر غړي عبدالرشید ګودل د حمله په داس حال کې کیږي چې سیاسي حساسې خبرې چې ګوندې پکې ښکېل دی پایل شوې. متحده قومي غورزنګ د کراچۍ ښار پر سیاسي چارو نفوذ لري، خو د دغه ګوند پر مشرانو او غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي چې یو شمېر نیول شوي دي. د دغو عملیاتو په اعتراض کې د اګست په 12 د دې ګوند غړو د پاکستان له مرکزي پارلمان څخه استعفا ورکړه. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري. پر دې خبرې سناتور مچ مکانل پرون اعتراف وکړ. تمه ده چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د مشرانو او استازو جرګې په راتلونکي میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې دغه موافقه رد کړي، خو اوباما ژمنه کړې ده چې که دوی دا موافقه رد کړي دی به یې ویټو کړي. په دې صورت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهوري غوښتونکو مخالفین به وکولی چې د کانګرس دوه درېمه برخه رای خپل کړي چې د اوباما ویټو لغوه کړي. مکانل چې په کنتاکی کې د سوداګرو یوې غونې ته خبرې کولې وویل چې دا به ګرانه وي چې د اوباما ویتو لغوه کړي. اوباما د څلور دشو ډیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري چې تر اوسه شلو ویلي چې دوی د دغې موافقې ملاتړ کوي. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د پارلمان هغه راپورټ رد کړ چې د ده او نورو په لسګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. المالکی په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغه راپور نتیجه بې ارزښته ده. هغه دغه راز ویلي چې د موصل د هغې د سې له امله سقوط کړی چې په انقره کې پلان شوی او وروسته د عراق شمال د کردستان مرکز ایربیل ته وړل شوې ده. د عراق د پارلمان غړو پرون د پارلماني کمیټې رپورټ تایید او د احتمالي اجراءاتو لپاره هغه لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړ. د اسلامي دولت ډلې د 2014 میلادي کال په جون کې موصل ونیوه. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاحکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاحکارانو شمیر کموي او هغه تر 15 پورې محدودوي. الابادی د اګوست په 14 د کابینې 11 څوکۍ له منځه یوړې او د وزیرانو شمیر یې له 30 څخه 22 ته راکم کړی و. دغه وروستي اقدامات د هدف د دغه وروستیو اقداماتو هدف په دولتي ادارو کې د فساد او نیمګړتیاو له منځه وړل دي. د باکو یوې محکمې د څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیل و محکمه نن له سره پیل کړه، خو د هغې مور او خورې پر بې طرفۍ شک کوي. 9 کلنه اسماعیل وه چې له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله او په دې د تیلو بډایه هیواد کې د اداري فساد د څېړنو په خاطر جایزې وړي. په اختلاس، مالیاتي غلا او له قدرته د ناوړه ګټې اخیستو تورنه ده. د بشري حقونو ډلو او لویدیز دولتونو هم پر اسماعیل وه لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. د هغې مور المیرا اسماعیل وه نن د محاکمې د تفریح په مهال خبریالانو ته وویل چې له پاسه تر ټیټه ټول درواغ وایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا اقلیت تاتاریانو ته خبرداری ورکړی چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅنه کوي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مسلمان تاتاریان د کریمیا د نفوس څه باندې 10% تشکیلوي او اکثره یې د روسیې لخوا د دې ټاپو وزمې د الحق مخالف دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او سم پام وکړئ د هوا حالاتو ته چې سبون کاکړ وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34.9. په کندهار کې آسماني مورز، د تودوخې لوړ درجه 41.40. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.18. ګردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.15. او په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.10.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د قاطع ملاتړ ماموریت د مرکزي قمندانۍ د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. په روان خبرونه کې مو په همدې اړه د پوځي چارو د یو څېړونکي زلمي وردک نظر اخیسته.
امریکایان او ناتو که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي، دا به د دې په ګټه به هم نه یي او د افغانستان په ګټه به هم نه یي.
جنرال عتیق الله امرخیل د هغو اوازو په اړه چې برتانیې ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي وایي
دا داسې نه وي چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي، که د دوی نه تقاضا وسي امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي.
په دې خبري مجله کې مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني لوري ته د پرونی جګړې لا وشتو زیانونو خبرو.
پاکستان لور ته دری پوسټې سوي دي، د خپل زمون خلکسان ورغري دي، همدغه سوال ورته کړی دي او دکانونو سره عوام خلکو سره زمون خلکو غرض نه کړي.
تر 500 بچو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او دا به هم واوري چې د افغانستان کرکټ لوبغاړو د ماشومانو د ګذر ناروغي په لمنځه وړلو کې د مرستو ژمنه کړي. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په جنوب سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د دوی د ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د قطع ملاتړ ماموریت د مرکزی قمندانۍ د اړیکو مسول له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د قطع ملاتړ ماموریت غیر فوجي دی. په ورته وخت کې دغه مسول دا خبره وکړه چې دا واضح سمې نه دي چې ځانګړي برتانوي فوجیان افغانستان ته راغلي دي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه په وروستۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حملو شاهد و، د قطع ملاتړ ځواکونه وایي چې د حملې د ناټو لخوا نه کېږي. د قطع ملاتړ ماموریت ځواکونو د مرکزی قمندانۍ د اړیکو مسول ابران ټریبیوس د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې له تروریزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه وبلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دی وی قاتم لاټر ماموریت پوزي نه دی. دغه ځواکونه د بی پلوټ الوتکو حمله نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو لا تروریزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حمله کوي. دا حمله د قاتم لاټر ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبان او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو پر وړاندې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړې چې پکې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قطع ملاتړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسول دغه راز وویل، هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې برتانوي ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان جګړې کې ښکېل سوي او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو پر وړاندې جګړه مخته وړي. د ویل د ناټو د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه د قطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کېږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل،
امریکایان او ناټو باید کومې کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي، او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي دا به د دې په ګټه به هم نه یي او د افغانستان په ګټه به هم نه یي.
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو دغه ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل، خو د چارو یو شمېر کارپوهان بی پلوټ الوتکې له تروریزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه ښه وسیله بولي.
د ناټو د قطع ماموریت هلې ځلې چې له اوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پیل شوي دي څرنګه مخته ځي؟ د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې به یې وړاندې واورئ. په راپور کې مو هم همداراز واورېدل چې په افغانستان کې د قطع ماموریت د رسنیو د برخې یو مسول وویل چې دا اوازې سمې نه دي چې برتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي دي. د همدې اوازو پوښتنه مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې دغه اوازې خپرېدل دا یو معمول هم ګرځېدلی ده که رښتیا ده که دروغ ده. مقصد د چا په خوله کې چې ولوېده د هغه نو که لیدلي که نه یې لیدلي، مقصد انتشاري او بعضې رسنۍ هم دلته خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې هغه علمي او هغه دغه رسنۍ دلته نه دي، خو مقصد د پیسو رسنۍ دي وایي. خو بیا هم پر هر صورت که راغلي وي هم افغانستان ته دا کوم مهمه خبره نه ده، نه کومه معما ده. تر اوسه پورې د ناټو قوتونه بالکل افغانستان خو کامل نه دي وتلي.
که د ناټو قوتونه شته خو دوی بیا هم په هغه جګړو کې برخه نه اخلي، دوی وایي چې محارب قواوې له افغانستانه ووتلي.
اخري نام نه په افغانستان کې کنه او دا د داعش موجودیت دا د دې اوازه یا د دې مثلا داسې یو احساس په دغه منطقه کې پیدا شوی دی چې دا ډېر خطرناک ګروپ دی. امکان دی دیو وجود لري چې دا خبرې سوي د دولت افغانستان د دولتي برتانیې په مابین کې یا برتانویانو هم دا خو امکان لري دې ته فکر سوي چې د دې لپاره د داعش په افغانستان کې او زیاتول دلته مرکز جوړول د داعش لپاره دا ډېر خطرناک واقع کېږي. کېدای شي چې دا کار سوي، زه فکر کوم چې دا داسې نه وي چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي، که د دوی نه تقاضا اوسي امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي. داسې کوم خاص دغه خو نشته، دا خو خپله د دوی وخت چې واته داسې فیصله یې وکړه چې نور زموږ دپاره جګړه ختمه ده او نور به موږ په جګړو کې د اشتراک نه کوو. ولې که داسې یو موضوع سوي او داسې یو درخواست سوي د افغانستان د دولت له طرفه، یا هغوی احساس کړي د امریکایانو سره غږېدلي، یا هغو دغه خطر جهاني احساس کړی دلته راغلي، نو دا خو داسې زما په نظر شخصي نظر باندې داسې کومه خاصه خبره نه ده.
یعنی د طالبانو او داعش جګړې بیرته ساسو په باور دې ته زمینه برابروي چې بهرني قواوې افغانستان ته مخه کړي؟
کاملا کاملا داسې ده چې افغاني قوتونه داسې تمامېږي چې په هسې وسلو باندې چې یو امریکایان مجهز دي یا انګلیسان مجهز دي نه دي او تلفات هم زیات کړي شوي دي، واضح خبره ده. او په دغو وختو کې تاسو لیدلی چې جنګونه په افغانستان کې ډېر شدت پیدا کړی چې د دې لپاره چې دغه جنګونه په افغانستان کې پروکاش وکړم شي یا مثلا د زمونږ قوتونه نور له تلفات نه خلاص شي دې چې مداخله وکړه راشي، دا امکانات ډېر شته. نو
جنرال صاحب مرخیل مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو ته تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د افغانستان په اوسنی امنیتي وضعیت په تیر بیا د دغو اوازو په اړه چې برېټانیې ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. خو اوس به مخه کړو کونړ ته. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې نشته پای ته رسېدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په دې نشته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او د درېو ولسي وګړو په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي. افغان ځواکونو بیا د پاکستانیانو درې امنیتي پوستې سوځولې دي. له کونړه روحلا انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمی داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر ورته ملکی مو تایل حاله زخمی شده.
د افغان ځواکونو سرتیری ټپین او دوا وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان ستانیو پوځیانو په ډزو کې یو جماعت یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر که پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شده سرد بانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم تار
ده دیه ده پاره چی پاکستانی سرتیر مخکیرانه شی او ده کنر خواب ده داخل نشی افغان زواکونو و ولسی خلق ورسر سخت جگره پیل کرده. زموگ زواکونو و خلق پده توانی دلی چی لخپل سرحد ساته نوکری ده سی غخمت اون که زوابی ور کرده چی پا راتلون که که ده ده سی سرغرونی جرات اون کری
ده تخطی بالای خاک افغانستان نکنن.
خپل پوستي خالی کړی وی ماخام محالې د ډزبندې په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کې دیشي مقابل لوري ته ځاني زیان اوختی وی خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکو امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
کل فروشي دکان او د موبایل دکان د پټک سره هغه ختم دي. سلطان هوټل چې هغه اوتاخونه وغه سوی دي. بریکوټ کې د احمد شاه په نام یو دکان دی دغه کانډکټ سره وصل دکانو او هغه سامانونه خراب شوی دي. دکان سودا خراب شوی ده. پر کانډک باندې وسته دانی مرمۍ راغلی دي دنه لګېدلې. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي بیرغونه او سمبالار دي زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوی دي. دې خو زموږ خلکسان ورغري دي همدغه څور ورته کړی دي او دکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه کړی.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي وای تیر ورځ ماسپخین څخه باندې 2 بجې د چترال د رندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتیري له مرموزي جنې ورسته له کومې پلاتنې پرته پاکستانی او ملیشو د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پلپ پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړي چې دا کار یو ستره سرغړونه بولی او په سختو ټکوي غندي.
د تحقیقاتو له مخې چې دا کېږي د کونړ ټول ولسونه او د افغانستان ولسونه په دې باندې دغه غندي او هر څه چې راځي د تحقیقاتو نه وروسته یو دا ویل کېږي چې پلانې سړی مجرم دی.
هغه وایي پاکستان باید په دې حساس شیبو کې د داسې بریدونو او لاسوهنو لاس په سر شي او که بیا هم یادو کارونو ته دوام ورکړي نو د دواړو هیوادونو او ولسونو په اړیکو به ډیره بده اغیزه وکړي.
د دې جنگونو خو موږ طرفدار نه وو.
او دا ډیر منفی اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راکې ځکه چې زموږ یو ورور را طرف ته دی یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان فوج د کونړ په ګډون د ډیورند کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. او نږدې 3 کاله وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د دوکلام په څیر پاکستاني سرتیرو په افغان پولیساتو ځواکونو برید کړی و او په روان کال کې بیا پاکستاني پوځیانو په پکتیکا ولایت کې هم ورته حمله کړې وه چې د ډیورند په هر برخه کې ورته د افغان پولیساتو او نور ځواکونو لخوا په خپل وخت ځوابونه ورکړل شوي دي.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته تیر ماښام پای ته ورسېده او ویل کېږي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. یو اورېدونکی په لاین کې دی، د نظر به راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، علیکم السلام. سلام دی علیک، ستاسو نظر.
دا چې دی وای امریکایان دغه برطانوي ځواکونه راغلي دي هلمند د افغانستان ته، دا ټول د جګړې لپاره راځي، دا دلته د سولې لپاره نه راځي، دلته خلک د جګړې لپاره روزي. یو څوک چې د جګړې لپاره وزن کیږي، ما هغه بتمن جګړه پر مخ وړي، د سولې لپاره وزن کیږي، بیا به سوله پر مخ وړي.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قانی د هلمند د السلام علیکم. کرسیا هم بټالین تاسو راغلی دی هلمند ته. تقریبا د دوه کلو مخه د ملي پولیس په لید کې دوه عملیات وکړل چې دا د مجدنو اسان لخوا مشره شول په مټ کې خپل ځانونه خلاص.
بلې، د دې اورېدونکي ټلیفون قطع شو. یو بل اورېدونکي به هم راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. ستار د هلمند خبره کوم.
مهرباني.
زما نظر خو دا دی که چېرې راغلي برطانویان هم مثبته نتیجه به ورنه کړي، ځکه چې دوی دا 9 کاله 12 کاله تېر په جنګونو کښې هغه زیاتېدل، ګټه یې نه کول، اوس به هم زیات شي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اورئ. د دې خبرې مجلې په دوام به واوري چې داسې ښکاري چې د امریکا کانګرس د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي. په کورنیو موضوعاتو کې به دا واوري چې په زابل کې په لسګونو زره ماشومان له زده کړو محروم شوي. په هلمند کې د معارف بودیجه کمه شوې.
د بودیجه د کمبود سره مواجه یو. موږ په 15 د جوزا باندې د کوم محترم وزارت رسما خبر ورکړی.
د افغانستان کرکټ لوبغاړي د ماشومانو د ګزند مخنیوي لپاره هڅې کوي.
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېږو او مونږ به دا کوو.
د زابل د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د خلکو په غوښتنه یې په هغو ناامنه سیمو کې هم ښوونځي فعاله کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. زابل په خپل ټول تشکیل کې 240 ښوونځي لري چې 140 د ناامنیو، د خلکو د نه همکاریو او د ښوونکو د نه موجودیت پر اساس تړلي پاتې دي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د زابل د پوهنې د ریاست چارواکي دای چوپان خاکی افغان شموزو اټغره او نبهار د زابل هغه 15 ولسوالۍ یادوي چې ښوونځي پکښې نشته او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم کمه بولي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د سه‌شنبه په ورځ په کندهار پریس کلب کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تړل سوو ښوونځیو له کبله شاوخوا 20,000 د سیمې اوسېدونکي له زده کړو بې برخې دي.
زموږ تقریبا په 15 ولسوالۍ کې د معرف بهیر په ټپ ولاړ ده. زموږ 1240 بابه ښوونځي د روز ټول ولایت په سطحه باندې هغې کې 100 بابه فعال دي او 1240 بابه یې غیر فعال دي. یعنې په مجموع کې تقریبا د ټول ولایت په سطحه باندې شپېتو څخه تر 70,000 پورې زابلي بچي اوس هم له زده کړو څخه بې برخې دي.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین وویل چې د خلکو په همکاري د طالبانو په سیمو کې هم ښوونځي فعال کړي او په هغه ناامنو سیمو کې چې د خلکو همکاري او غوښتنه نه وي هلته ښوونځي غیر فعال دي.
ولې تر ټولو مهم ولس ده خلک دي، د طالبانو د شاجوی په سیمه کې خلکو دا غږ پورته کړی دی. فرضاً که په یو ځای کې یو لس دې ته ضرورت پیدا کړي چې خپل اولادو لپاره مکتب باید ولري، موږ ته مراجعه کړي چې زه په پلانکي ولسوالۍ کې موږ مکتب غواړو، پر موږ باندې حق لري چې موږ باید مکتب ورته فعال کړو. موږ په دې پسې نه ګرځو چې دا د حکومت تر تسلط لاندې ساحه ده او که د طالب تر واقعه یا تسلط لاندې ساحه ده.
لودین په زابل کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نه موجودیت د مسلکي ښوونکو نه درلودل او د بودیجې کموالی لوی ستونزې یادې کړې او هیله یې څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت به ورته پاملرنه کوي. د زابل د پوهنې دغه چارواکي وویل چې یو شمېر کړي یې د کارونو په مخ کې لوی خنډ دی، خو په ښکاره ډول یې د چا نوم یاد نه کړ.
په زابل کې اصول څلوېښت ښوونځي بند دي او د معارف چارواکي د دغه ښوونځیو د پرانستلو لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. بل لور ته د هلمند د پوهنې ریاست وایي د بودیجې د کموالي له امله اړ دي تر سلو ډېر ښوونځي وتړي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور لري.
د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د دوی د وزارت لخوا د ورکول شوي کمی بودیجې له امله به نه یوازې تر سل زیات ښوونځي وتړل سي، بلکې د پوهنې د ریاست اړوند اکثر انکشافي کارونه به په ټپه ودرېږي. سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ټول تیر کال ورته 324 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول شوې، خو سږ کال 60 میلیونه کمه سوې ده چې د پوهنې پر روان بهیر به سخت ناوړه اغېزه وکړي.
موږ د پوهنې له محترم وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ نیازمندۍ په نظر کې ونیسي او موږ ته دغه بودیجه چې موږ 60 میلیونه په تعلیمات عمومي کې کم بوتلل، درنه میلیونه په تخنیکي او مسلکي کې کم بوتلل، یو میلیون تربیه معلم کې کم بوتلل، معاشات او هغه مصرفاتي بودیجه چې موږ رسمن کدي ورسته ولې
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې به د بودیجې د کموالي له امله یو شمېر نور ښوونځي هم په داسې حال کې وتړل سي چې د روانو ناامنیو او جنګونو له امله د ټولو 315 ښوونځیو څخه 100 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وویل په روان ښوونیز کال کې د 20,000 په شاوخوا کې د نوو زده کوونکو د جلبولو پروګرام درلود چې کېدای شي د بودیجې د کموالي له امله ډېر کم یا بېخي جلب نه سي. سرحدي وویل که چېرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، اړ دي چې د سلو په شاوخوا کې ښوونځي وتړي.
نو د بودیجې د کمبود سره موعجیلو موږ په پندویستان د جوزا باندې د پوهنې محترم وزارت رسما خبر ورکړی دی چې 60 میلیونه په تعلیمات عمومي کې راغوښتي، 20 میلیونه مو په تعلیمات تخنیکي او مسلکي کې راغوښتي، 1 میلیون د تربیې معلم په چپکاش کې راغوښتي. په سواد اتي او اسرائیل اداره کې د کمبود د بودیجې سره موعجیل نه یو.
ویل کېږي د هلمند د پوهنې د ریاست په 60 میلیونه افغانیو کمه سوې بودیجه کې ډېره برخه د ښوونکو د ماشینو پیسې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د پوهنې ریاست څو ورځې وړاندې د 123 نوو ښوونکو د مقررې په خاطر له زرګونو کسانو ازموینه واخیسته. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، نه یوازې به نوي ښوونکي په دندو ونه ګماري، بلکې ډېری پخواني هغې به هم پر کور کښېنوي چې له دې سره به په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې شي. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال تر 100,000 ډېر ماشومان په دې ولایت کې د بېلابېلو دلایلو له مخې ښوونځیو ته نشي تللی. په هلمند کې اوسمهال 100,290 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 150,000 نجونې دي.
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال لیکي که چیرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي نو دا به په افغانستان کې نوې جګړې ته لاره هواره کړي. نادیه له زابله لیکي سرتاج عزیز او بخشي نادیه له زابله سرتاج عزیز ته شعراوي کوي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي له ولسمشر غواړو چې ډېر ژر د پاکستان پر ضد د جګړې اعلان وکړي ځکه چې زموږ دوه عسکري ووشل. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي له پاکستان سره باید ټول روابط قطع شي او ټول افغانان کورني تولیدات واخلي. شفیع الله له کندهار لیکي امریکا او بریتانیا حق نه لري چې په افغانستان کې د جګړې لپاره قدم کیږدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي بریتانوي ځواکونه د خپل هدف لپاره راغلي دي. جان باز له اوروزګان لیکي ولې درواغ اوازې خپروي چې بریتانیایي عسکر افغانستان ته راغلي دي. عثماني لیکي موږ نور بهرني قواوې نه غواړو. امیر جان له لوګر لیکي تر څو چې طالبان جګړې کوي بهرني بدل ته وي که دوی جنگ بس کړي بهرني ځواکونه به هم بیرته ولاړ شي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی په زابل کې په معارف په برخه کې خیانت شوی دی. ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. یو شمېر نور اوریدونکو د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ویلی دی او د دوی شمېر ډېر دی، نو په عمومي توګه مې د دوی دغه پیغام ولوست. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې زموږ خپرې کړې مرکې او اونیز مطالب هم اوریدلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او پاکستانیو ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې. د کونړ امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب اسید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او درې ملکان او دوه نور سرتېري ټپیان دي. هغه پاکستاني لوري ته د مرګ ژوبلو په اړه بې خبري وښوده، خو زیاته کړه چې په دغه نښته کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت په خواجه غلطان سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د دو ملکانو د وژل کېدو خبره ورکوي. د کابل امنیتي مسؤلین د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږنویمې کلیزې د جشن د لمانځلو لپاره د پوره امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. سبا د اسد 28مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنویمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سبا به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د نوې الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اعتراض کې نن په لسګونو کسانو د کابل په شهرناو پارک کې خیمه ووهله. دوی وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید د افغان او اسلام کلمې زیاتې شي. په بامیان کې د جنوبي آسیا د ساک د غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فستیوال یا نندارتون پرانستل شو. په دغه فستیوال کې د شپږو هیوادونو څلیرش فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې تر اتو ورځو به دوام کوي. په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بارک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې بریالیتوب ډیر چانس لري. دا خبره سناتور مچ مککنل نن وکړه. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان هغه رپورټ رد کړ چې د ده او نورو په لسګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي بیا نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاحکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاحکارانو شمیر کموي او هغه تر 5 پورې محدودوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجلې کې وړاندې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، سپورتي مطالب لرو او ستاسو له خاطره همداراز په کابل کې د یوې مظاهرې حال هم درکو. خو اوس به راشو یو بهرني مطلب ته. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي توافق په برخه کې د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دغه خبره د امریکا یو لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور کړې ده. دغه سناتور زیاته کړې ده که چیرې ولسمشر اوباما بریالی هم شي، شاید دا توافق د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول شي. خو له دې سره سره ولسمشر اوباما ډیر هیله من دی چې دغه توافق د امریکا د پارلمان لخوا تصویب شي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
میچ مککنل چې د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر دی، وایي ډیر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي توافق په اړه له جمهوري غوښتونکو سره په سیالۍ کې بریالی شي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکو دغه موافقتنامه غندلې ده، خو تمه کېږي چې د امریکا کانګرس او سنا چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي راتلونکي میاشت له ایران سره د شپږو سترو طاقتونو اټومي موافقه رد کړي. خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې که دغه توافق رد سي د خپل ویټو حق څخه به کار واخلي او دا پریکړه به رد کړي. پوښتنه دا ده چې آیا جمهوري غوښتونکي کولی سي دوه پر درېمه برخه رایې ترلاسه کړي تر څو د ولسمشر له لوري د دوی د پریکړې د ویټو مخه ونیسي؟ ولسمشر اوباما د دغه توافق د رد په صورت کې د ویټو کولو لپاره د څلور دیشو دیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه یوازې شلو تنو له ولسمشر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه راز د همدې کار لپاره د استازو په مجلس کې د 146 دیموکراتو غړو رایو ته اړتیا ده، خو یوازې 48 تنو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دوی وایي که چیرې اوباما وکولی سي د پارلمان په دواړو مجلسونو کې د رایو یو پر درېمه برخه ترلاسه کړي، نو کولی سي بریالی سي. نو ځکه د ایران د اټومي توافق د تصویب لپاره لا هم فرصت شته. د میچ مکانل دغه ښکاره اعتراف هغه څه منعکسوي چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یې په خپلو شخصي خبرو کې تر بحث لاندې نیسي. د مکانل دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دواړو لورو څخه ځینې ډلې د خپل هدف د پرمخ وړلو لپاره میلیونونه ډالره مصرفوي. مکانل ویلي د حیرانتیا وړ خبره به دا وي چې یو جمهوري غوښتونکی د دې توافق ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي که چیرې اوباما بریالی هم سي دغه موافقتنامه کولی سي د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول سي، ښایي هغه ولسمشر چې یو جمهوري غوښتونکی وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې مو مخکې دا راپور درلود چې په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. نو دا ماموریت څه کوي او له اوو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی دی څرنګه یې مخته بیایي؟ د بهرنیو مشاورینو او افغاني ځواکونو ترمنځ ورځنۍ همکاري څرنګه په مخ ځي؟ د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبریال په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو د یوې اډې لیدنه کړې او د افغان او امریکایي ځواکونو د همکاریو په هکله یو راپور چمتو کړی دی چې سلطان محمد سرور یې جزئیات وړاندې کوي.
بهرني منصبداران افغان ځواکونو ته د مشورې او روزنې ورکولو په ترڅ کې له احتیاط کار اخلي او افغان سربازانو سره خپله فاصله ساتي. د امریکایي ځواکونو یو افسر جاس وایت چې د څارنې په یو برج کې پیره کوله د فرانسې د خبري اژانس خبریال ته ویلي چې افغان سربازان اوس د دوی اډې ته ډیر تګ راتګ نه کوي. د امریکایي ځواکونو دغه قرارګاه په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې د افغانستان د 201 قولي اردو ځواکونو ته روزنه او تکتیکي مشورې ورکوي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې و میاشت کېږي چې ناټو خپل حربي ماموریت په افغانستان کې رسمن پای ته رسولی او نوی ماموریت چې افغان ځواکونو ته روزنه مشوره ورکول او ورڅخه ملاتړ دی پیل کړی دی. امریکایي منصبداران خپل افغان ملګرو ته لری مشورې او لارښوونې کوي خو د هغو بریدونو د اندېښنې له امله چې په خوا د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو قواوو شوي بهرني افسران احتیاط کوي او خپل افغان ملګرو سره فاصله ساتي. رپورت زیاتوي چې په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه او د افغاني قواوو ترمنځ یو اغزن حصار دی. د امریکایي پوځي مشاورینو یو ډله د ورځې دوه ځلې د افغاني ځواکونو لور ته ورځي او د وسپنیز مثلث په نامه د مخالفینو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې هم هغوی ته مشورې ورکړي دي. ریپورت لیکي چې په دغو عملیاتو کې چې د تیرې شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 2000 افغان سربازانو پولیسو او د استخباراتو مامورینو ته دنده سپارل سوې وه چې وسلوال مخالفین د حصارک په ولسوالۍ کې محاصره کړي. وسلوالو طالبانو چې د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د جنجالي ټاکنې له امله له ستونزو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي په دې وروستیو کې په کابل کې خپلو بمي بریدونو ته زور ورکړ. په ننګرهار کې د افغاني ځواکونو قماندان جنرال محمد زمان وزیری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو مخالفینو داړهماري جنگ دوام لري او اوس یې د پولې په اوږدو کې د پاکستان په سیمو کې پناه اخیستې. هغه ویلي چې دښمن د پاکستان له لوري راځي او په خپلې دې خبرې سره یې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د تېرې اونۍ خبره تکرار کړې چې ویلي وو پاکستان موږ ته د جنگ پیغامونه رالیږي. د امریکایي مشاورینو قماندان جګړن ادوارد بنګستن له فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې موږ افغاني لوري ته خپلې مشورې ورکوو دا چې هغوی څنګه پلي کوي خپل کاری دی. خو د ایلن ګروز په نامه یوې امریکایي منصبداري چې په ننګرهار کې هوایي قواو ته مشورې ورکوي وایي چې وروستیو عملیاتو د ځمکنیو او هوایي قواو ترمنځ همکاري ته ډیره وده ورکړې. بلخوا د افغاني هوایي ځواکونو یو منصبدار جګړن رسول د وسلو او نویو تجهیزاتو د کمبودي شکایت کوي. هغه چې د افغانستان د اردو پخوانی منصبدار دی وایي چې په 1980 کلونو کې موږ نوي وسایل او تجهیزات درلودل. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې افغان ځواکونو ته د نویو تجهیزاتو او وسایلو برابرول یو داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې دوام لري. یو افغان منصبدار چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو موضوع دا ده چې افغان سربازان خپلې وسلې ښې نه ساتي.
په لسکونو کسانو د کابل په شهر نو پارک کې د تحسن خیمه ودروله او وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید هویت او دین ذکر شي. دوی چې ډیرې د وطن ځوانانو د مصالحې ټولنې غړي دي ګواښ کوي چې تر هغو به نوي تذکرې نه اخلي تر څو چې د اکثریت ملت غوښتنه منل شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د زمري په 28مه په تجرباتي ډول د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو د جمهور رئیس اشرف غني له حکم سره دا پروسه وځنډول شوه. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
هویت مو افغان دی، دین مو اسلام دی، مونږ پرې ویاړو او په برېښنایي تذکرو کې لیکل غواړو. دا هغه ویناوې او غوښتنې دي چې نن سبا له ټولو ډېرې مطرح کېږي او د سې شنبې په ورځ لسګونو ځوانانو د همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره د کابل د شارنو په پارک کې د تاسون خیمه ودروله. دوی چې د بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي وو رسنیو ته وویل د برېښنایي تذکرو اخیستلو ته په هغه صورت کې زړه ښه کوي چې د تذکرو په مخ د ملت او دین ستون اضافه او د افغان هویت ولیکل شي. د اصلاح لپاره د ځوانانو د ملي ټولنې غړی احمد سیار امیری د دې اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دې لپاره موږ نن راټول شوی یاست. حسن خیمم راوخل داسې د افغان هویت کلمه باید په الکترونیکی تذکرو کې درج شي، او تر څو چې دا کلمه درج نشي موږ به همدلته خپل خیمې ودرو. که دا کلمه درج نشي د تاریخي په لحاظ بیا افغانستان دوه ټوټې کیږي، یعنی تجزیه خواته روان ده. موږ یووالی غواړو، یو افغانستان غواړو او واحد افغانستان غواړو.
جمهور رئیس غني څه د پاسه اته میاشتې وړاندې د نفوسو احوالو د ثبت قانون توشیح کړ، خو دې قانون له دې امله انتقادونه راپارولي چې د برېښنایي تذکرو په جوړښت کې د افغان او اسلام کلمې ذکر ولې نه دی راغلی. په دې اړه د خلکو اندېښنې له بل هر وخته ځکه په ډېرېدو دي چې ټاکل شوي د برېښنایي تذکرو د ویش رسمي لړۍ ژر پیل شي. ټاکل شوي وه چې دا لړۍ د زمري د میاشتې په 28مه نېټه پیل شوې وای، خو جمهور رئیس د خپلواکۍ ورځې نمانځنې په خاطر حکم وکړ چې دا پروسه وځنډېږي او په یو بل مناسب وخت کې ویش عملا پیل شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي، عام خلک او د هېواد مشهورې ځینې څېرې ټینګار کوي چې د ملي ارزښتونو له ساتنو پرته دا پروسه بریالی کیدی نشي. د اعتراضي غونډې یو بل ګډونوال او د کابل ښار اوسیدونکی سید حامد روخان وایي ځینې کړۍ غواړي له دې لارې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي، خو حکومت باید ورته اجازه ورنکړي.
موږ هدف خپل د قانون اساسي تطبیق دی. قانون اساسي کې په څلورمه ماده کې لیکل شوی دی هر هغه وګړی چې په دې هیواد کې اوسیږي ژوند کوي د افغان کلمه په هغه اطلاق کوي. هر کله چې دا اساسي قانون څلورمه ماده ده، پس موږ د اساسي قانون څخه د خپل حکومت څخه د قانون تطبیق غواړو. دلته هیڅ داسې علت مشخص شوی نه ده چې ولې ذکر نشي، علت یې څه دی؟ آیا دوی افغانان ځان نه بولي؟
بل خوا د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې ټولې چارې او د تذکرو ډیزاین یې بشپړ کړی او د جمهور رئیس له هر ډول حکم سره به دا پروسه په امتیاني ډول لومړی په کابل کې پیل کړي. کارپوهان وایي د تذکرو په ویش کې باید د خلکو له احساساتو سره لوبې ونه شي او د هغه څه په رڼا کې چې قانون پرې ټینګار او خلک پرې خوشحالېدای شي دا پروسه په شفاف ډول پیل شي. دوی وایي چې د افغان او اسلام کلمې ذکر څه ستونزه نه ایجادوي، خو نه ذکر یې دا پروسه زیانمنوي او د حکومت په وړاندې د خلکو احساسات راپارولی شي.
بیا هم د برېښنایي تذکرو په اړه د فراه ولایت د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په یوه اعتراضي غونډه کې نن د برېښنایي تذکرو د ویش له امله خپله اندېښنه وښوله. دوی له افغان دولت څخه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه زیاته کړي، که نه نو دغه پروسه به په فراه ولایت کې تحریم شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د مدني ټولنو لسګونو استازنن په اعتراضي غونډه کې د برېښنایي تذکرو پر ویش نیوکه وکړه. دوی وویل چې دغو تذکرو ویش باید تر هغه وخته پیل نه شي تر څو چې د افغان کلمه په کې ځای پر ځای شوې نه وي. حاجي ضیاءالدین شیوانی د غونډې ته ګډونوال وویل چې نن ټول فراین او افغان ولس سره یو ځای شوي چې برېښنایي تذکرې په دې ډول نه غواړي، او تر څو چې د افغان او اسلام کلمه په کې ذکر شوې نه وي دغه تذکرې معنا نه لري.
مدني ټولنې او ځوانان او د فراه د ښار او مختلفو سیمو خلک راغونډ شوي وو. هدف مو دا دی چې په افغانستان کې کوم برېښنایي تذکرو ویش یا دړې پیل کېږي او په هغه کې د افغان او اسلام کلمه حذف شوي یا بعضې خلک نه غواړي چې دا پکښې ځای ووي، نو موږ دا وایو چې دا کار نه وسي، باید دا بیخي نه وسي.
د دغه غونډې ګډونوالو په وروستۍ برخه کې یو پریکړلیک هم صادر کړ چې پکې د افغانستان د دولت څخه غوښتل شوی وو تر څو د برېښنایي تذکرو ویش تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې د افغان کلمه پکې زیاته شوې نه وي.
په ټولنیز ډول د فراه په احساس پر اسلام مین او افغان مین ولس کې په دې خاطر یو ځای سیمې او خپل ژر ورته کوي چې په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې د پامه لوېدلې دي. موږ د فراه ولسونه پر مرکزي ادارې ژر کوو چې زموږ روا غوښتنې ومنل شي. که چیرې زموږ غوښتنو ته پام ونه نیول شي، اول په پراخه لابین به لاس پورې کړو، دوهم
لدی مخیم د افغانستان په نور سیمو کې په برښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د نشتوالي له امله اعتراضونه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د برښنایي تذکرو ویش د اسد یزمري میاشتې په 28مه نیټه په رسمي ډول پیل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د عامې روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمینه برابره کړي. د دې پروژې تفاهمنامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د عامې روغتیا وزیر وویل دا ټکنالوژي به وکړی شي په لومړي سر کې د مرکز او لویو ښارونو په روغتونونو کې د معاینې، تشخیص او درملنې چارې ډاډمنې او تر یو ځایه با بهر ته د افغان ناروغانو په تکي کمی راولي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
په داسې حال کې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو په روغتونونو کې د روغتیایي پرمختللو وسایلو له کموالي شکایتونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تصمیم ونیو چې د عامې روغتیا وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د ډاډمنو روغتیایي خدماتو د رسولو زمینه برابرې کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي دا وزارت به له نن څخه نیولې تر 15 کلونو پورې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم فعال کړي. د دې پروژې تفاهمنامه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د تفاهمنامې د لاسلیک کولو پر مهال وویل
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت از
د دې تفاهم د لاسلیک کولو هدف لری فاصله څخه د برېښنایي وسایل او معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. دواړه وزارتونه مکلف دي چې خلکو ته په ټول هیواد کې له هر ډول تعویز پرته روغتیایي خدمات ورسوي.
خاغلی وحیدی وویل د دې سیستم پر فعالیدو به د مخابراتو د وزارت سباندې $2 میلیونه ولګیږي. د مخابراتو وزارت وایي د دې ټکنالوژۍ پر مټ به د مرکز او ولایتونو د روغتونونو او ډاکټرانو ترمنځ اړیکې ټینګ او د روغتیایي چارو مسؤلین به له نوو پرمختګونو او تجربو سره بلد کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستم له فعالیدو سره به په روغتونونو کې د پرمختللو وسایلو د کموالي ستونزه کمه شي.
مفاد تفاهمنامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به عرضه خدمات سی بیشتر بسازیم.
د دې تړون ګټه دا ده چې د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې وکړای شو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات کړو. په مرکز او ولایتونو کې د لویو او وړو روغتونونو ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو او حتی له بهرنیو روغتیایي مرکزونو سره هم اړیکې ولرو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو افغانان د درملنې لپاره ګاونډۍ هیوادونو ته ځي چې په تګ راتګ معایناتو او درملو یې سباندې $300 میلیونه لګیږي او د دې سیستم فعالول به په دغه لګښتونو کې تر $70 میلیونو پورې کموالی راولي.
چارواکي هیله مندي چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته به هر کال په لسګونو میلیونه هغه ډالر چې افغانانو به د درملنې لپاره په بهر کې لګولی وسپمول شي. بل لور ته د روغتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پروګرام تطبیق کړي. د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلانو ترمنځ په کابل کې یو تړون هم لاسلیک شو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف اداري استازی وایي چې د کرکټ لوبغاړي کولی شي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په هدف افغان کورنۍ وهڅوي. پدیاړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته راډانګي. دا ځل دوی بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي ترڅو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پولیو یا ګوزن پیښې په کې لیدل سوي وي. په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وایي دا چې خلک له خپلو لوبغاړو سره مینه لري نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي.
It is this partnership which we believe can make sure.
دا زمونږ ګډه همکاري ده چې ماشومان ته د پولیو له ناروغۍ څخه د مخنیوي ډاډ ورکوو. د یادو ناروغۍ مخنیوي جدي او دوامدار هڅو ته اړتیا لري. خوښ یو چې له داسې یو ټیم سره مونږ د پولیو له منځه وړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابته کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه کړي.
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څخه یو ونی تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی ده. یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړي په وسیله 90% پاتې ماشومانو ته هم دا واکسین ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د دې وایرس له منځه وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دی. د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
خوشبختانه زموږ لوبډله زموږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوي لاړ شوي. دا زموږ اجتماعي مسؤلیت دی. دا به کوو همداشان موږ چې څومره کولی شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره موږ کومک کولی شو موږ به نه درېږو او موږ به دا کوو.
د کرکټ له لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي اوس د دې تمه هم کېږي چې په ټولنیزو برخو کې خلکو ته خدمت وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرف وایي هیله یې دا ده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګوزن له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فراه، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګوزن پیښې ډېرې پکې لیدل کېږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو وچول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له کندهار او ننګرهاره د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پر ضد واکسین د ملګرو ملتو د ماشومانو لپاره د وچې صندوق په مرسته پیلوي. له کرکټه به فوټبال ته نه، فوټسال ته مخه کړو. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال لومړنۍ سیالي تیره ورځ په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي له یادو لوبو څخه یې هدف د فوټسال د یوه قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمېر لوبغاړي وایي د ګڼ شمېر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. سید کمال شاه عارف له کابله راپور لري.
د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوو سیالیو کې د افغانستان د بېلابېلو زونونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او بې منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یادو سیالوی د هدف اړه داسې ویل:
ولایتي کې فوټسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوټسال چمن لري هغه بلل شوې دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوټسال قهرمان هم معلومیږي. ترڅنګ د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري چې په پای کې به بریالیو لوبغاړو ته سوغاتونه او مډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوټسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه به وکړي چې د خپل نورو ملګرو په همکارۍ دغه لوبې وګټي.
پروګرام مشکلات کې زیات است از لحاظ
پر لارو ډېر ستونزې وي. موږ اتل ساته پر لارو وو. پر لارو باندې د ماين او جنگ جګړو له پیښ سره هم مخ شولو. بیا هم دې سړی ته په ډېر شوق اول اخر سره راغلو. ان شاء الله چې دغه لوبه به وګټو.
از خدا میخوایم چې از ګرو به تانیم سوت کړو.
شاغلی صدیق زیاته کړه پر هڅه به وکړي چې د نور لوبغاړو په شان ملي ټیم تلار پیدا کړي. پر هم دې مهال د هرات فټسال ټیم ګول ساتونکي صلاح الدین هروی وایي ډېر خوشاله دي چې د هیواد نور لوبغاړو ترڅنګ په لوبو کې لوبيږي.
زه 64 تیمه
په یو کټګوري کې څلوش پټه ټیمونه دي. دغه لوبغاړي لدې څلوش پټه ټیمونه څخه ټاکل شوی دي. موږ د کابل زون سیالوي کې د ګډون په هدف راغلی یو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون او ګڼ شمېر لوبغاړي یادې سیالۍ د فوټسال لوبغاړو لپاره یو ښه موقع بولي او وایي چې په دې سره به د ورزش برخه نوره هم وده وکړي. دغه لوبغاړي وایي هڅه به وکړي چې د کورنیو لوبو تر پای ته رسېدو وروسته په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړي تر څو د هیواد بیرغ په آسیایي او نورو هیوادونو کې هم ورپوي.
دا ازادي راډیو د یو ساعت خبری مجله ورسیو تر نږدې شوی یو. په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې ناټو هغه راپورونه رد کړل چې برتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه چې پرون پیل شوې وه تیر ماښام پای ته ورسېده، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هیله من دی چې د ایران د اټومي لانجې په اړه به د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. او اوس هم د دې خبري مجلې په وروستیو کې زحمت چبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تخنیکي همکار شمشاد زادران د شفیق مرید سندره تاسو ته غوره کړې ده. دا سندره به سره واورو او په پوره 15 بجې بله خبري مجله له ازادي راډیو اورېدلی شي.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی تا ٹوٹے ٹوٹے قومونا تب بیا سر پے ون شی دبل سنگے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا
علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت برکت دس خلشی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامی نے زما جانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا ملال قربانا زمامی نے زما جانا خائستہ افغانستانا زمامی نے زما جانا افغانستان زمامی نے زمانہ خائشتہ افغانستان.